آزاده په سپو کې
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي په چپو کې د دیونی خبرونه ته مو زه اجمل اند هر کړی کوم. دونی په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کوو. په تیرو څلورو کلونو کې نږدې څلورو کلونو کې نن د اګست یو دیرشمه ده او په 2020 کال د اګست 15 طالبان واک ته ورسېدل. نو څلور کلنې ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تصویر لاندې په افغانستان کې آزاد رسنۍ او د بیان ازادي په ډراماتیک توګه بدله شوې ده. ګڼې آزاد رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وي طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې دغلته د ښځو کارونه په رسنیو کې محدود کړل. همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي څه ونه وایي څه خپاره کړي څه خپاره نه کړي. زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي یو شمیر ونیول شول. ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول. ځینې لام په زندانونو کې دي. ځینې بیرته خوش شول. ځینې وګواښل شول چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړه. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسورۍ ته اړ شوي دي ځکه که دا کارونه کې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي. د طالبانو لخوا ګواښل کیږي په ځانګړې توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا. همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر ښځو باندې مخ په زیاتېدونکي فشارونه دي د امر بالمعروف اداره مداخله کوي. ښځې اړ شوي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کړي یا ماسکونه وتړي. همدارنګه د خبرونو پر څرنګوالي تفریح خبرونې د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي او داسې خبرونې چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خبرونې دا منې شوي دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې هم طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړي. لومړی یې وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم مېلمانه راوغوښتل شي. له هغې وروسته یې وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی رابللی. همدارنګه د آریانا نیوز پخوانی خبریال رحمت الله زیارمل هم راسره دی. له دې دواړو سره به په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. ښاغلی زیارمل راسره وصل شوی دی. هیله ده چې ښاغلی عبیدی به هم راسره په څو شیبو کې وصل شي. زیارمل صاحب د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزادې رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
ډیره زیاته مننه زم خپل ور تاسو ته درنو اوریدونکو ته او ټول تخنیکی ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیره مننه. د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډیره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاثیر خبري او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامداره توګه سخت تر سانسور لاندې ده او په ټول رسنیز ډګر کې یوازې هغه څه خبريږي چې واکمنې غواړي. د هغوی د نظریې، د هغوی د فکر، د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبریږي هغه باید سانسور شي او لږ تر لږه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تېره ورځې ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې. زه غواړم یوه بېلګه مخته کېدم د ښه وضاحت دپاره چې د امنیتي ځواکونو یو پخواني سرتېري کورنۍ له دې عمله تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او په خپل والي دا نشر کړی. نو د هغوی د سیمې د اوسنیو واکمنو یو ډول سرتېری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې کچېرې دا لرې نه کړي او لږ تر لږه بیا تاسو له خپلو ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړئ نو د ورته هغه شرایط وای محدودیتونه وای چې دا 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 د دې چلندونو سره مخ شي. دا یو بیلګه و چې هم د تیرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله. په تیرو څو نیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و ژورنالستان په بیلابیلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولای چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا لپاره چې هغوی په ژورنالیزم کې کار کوي ډېر خواشینونکی دی. که له وطن لري دي او که په وطن کې دننه دي، پرې خفه دي او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون لپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمن.
ښاغلی زرمله، ما چې تاسو وویل لږ تر لږه په تېرې اوونۍ کې دا رپورټونه خپاره شوه چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام. تازه دغه د خبریالانو مرکز ویلي دي چې په وروستیو درې اوونیو کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځینو مامورینو لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان نیولي دي. خو په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د آزادو رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزادې رسنۍ ووسي. نو د تاسو فکر باندې د طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزادو رسنیو نه اخلي، دوی په باور آزادې رسنۍ څه دي که خبریالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل دغه ستونزو سره مخ دي، دوی خپل د آزادو رسنیو نه دي، دوی د دوی هدف بیا څه دی؟
دا ډیره زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو پام دې منځ کې یو دا خلکو ته مخې ته کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او که موږ چېرته د نړۍ تاریخ هم وګورو، هیڅکله هغوی چې د حق چغې وهي حق نه بندوي یا حق ویونکي نه بندوي. موږ سره هم دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مگر بیا ولې د حق ویونکي د حق د ویلو نه ډاریږي یا د رښتیا د ویلو نه ډاریږي؟ دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې د دوی تعریف چې دی زه فکر کوم چې دا جلا دی د آزادو رسنیو فعالیت. دوی فکر کوي که یو څوک یو رسنۍ رامنځته کړي، هغه که تلویزیون وي که راډیو وي یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټ فارم وي او په هغه کې یو ادرس رامنځته کیږي، دوی فکر کوي چې ایواز دغه اشخاص چې رامنځته کړي او حکومت نه دی رامنځته کړي. البته دا زما نظریه ده، دا به امدا به بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي، نور نشراتي باید د دوی لپاره وي. البته چې دوی دغه نشرات ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي، مګر داغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. مثال دا هم د وطن ګټي دي چې کچیرته د کوشتېپې کانال جوړیږي چې دا یو ملي پروژه ده او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بی پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي. دا هم د وطن په ګټه باندې دي چې کچیرته د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي او دوی و پوښتي چې په څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه د لارې چې پټکونه چول شوی او خلکو پیسې ټولیږي، دا پیسې څومره دي، په کوم قوانینو اخیستل کیږي، چیرته ځي، بیرته څنګه مصرفيږي او د دویم سړک کار څنګه روان دي. زما هدف د دې مثالونو نه دا دی چې دا د وطن ګټي دي او دې ته ملي ګټي ویل کیږي، خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي. مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او وایي د یو څو ماشینونو نه ویډیوګان واخلي او وایي چې دا د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موقتی ډول ودرېدل وي. نو زه ډاډه یم، زه پوهیږم چې د دوی به دا ډول خبرې نه خوښیږي او زموږ هدف کلم دا نه دی چې منفي باپ اوسو. مونږ ته خبره دا ده چې د آزادو رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي. که چیرته د وطن د ګټو پر وړاندې کې وي، د ملي ګټو پر وړاندې کې وي، نو په کار دا ده چې هغه چوکاټ کې آزادي ورکول شي. او که چیرته د یوې ډلې د یو ګوند د یوې ایدیالوژۍ د خلکو د پاره نشرات وینو، زه فکر کوم دا بیا جفا ده چې وویل شي چې آزاد رسنۍ شته او په آزاد ډول فعالیت کوي، ولی په پرله پسې ډول خبریالان تهدیدېږي. همدا اوس هم که موږ خبرې کوو او ډیر څه ووایو، نو 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 خای چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک وګواخل شي، آیا دا خپل واقعیده مونږ خو چاته کنځلی نه کوو، هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح وکړو چې د بیان ازادي څه ده. نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته خو وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزاد رسنیو فعالیت څه ډول دی، او د یوې ایدیالوژۍ یا د یوې ډلې د ایدیالوژۍ د پلوۍ یا د هغوی په خوښه نشرات څه ډول دي.
ښاغلی زرمل، زه غواړم چې یوه پوښتنه وکړم. رسنۍ یا ژورنالیستان هیڅ وخت کې د هیڅ هیواد هغه چارواکي یا واکمن چې دی هغوی حتی که ډېر د یو شفاف نظام واکمن هم یو غواړي چې خیر ښېګڼه راشي، بیا هم له رسنیو سره یې وخت نا وخت مشکل راځي، خصوصا هغه ادارې چې د خلکو په وړاندې ډېرې ځوابګوی نه وي، هغوی خو بیا ډېر ستونزه لري له رسنیو سره، ځکه د رسنیو کار لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله هغه شیانو سره دی چې هغه د وطن په ګټه او د خلکو په ګټه، او کېدای شي چارواکي چې کومه ګټه تعریفوي یا د خپل واک دوام تعریفوي او هغه څه چې ژورنالیستان ورته د خلکو د ګټو سترګو ګوري توپیر ولري. تاسو پخوا په افغانستان کې د یو ژورنالیست په توګه کار کړی، په یو ولایت کې هم کړی دی، د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونې هم وي، ستونزې هم وي، مشکلات هم و، تر یو حده پورې د هغه وخت د مقایسه باندې د یو خبریال او وسنی خبریال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او د یو خبریال په توګه دنده ترسره کوي څه توپیر لري؟ هغه کمې سهولتونه امتیازات و چې یو وخت افغان خبریالانو او د رسنیو کارمندانو لرل چې اوس یې نه لري.
ډېره مننه، زه غواړم ستاسې پوښتنې ته په درې برخو کې لنډ ځواب ووایم. البته کوشش به وکم چې د خپل تجربې او پوهې له امله زه چې ورسره مخ شوم یو څه اوریدونکو ته وړاندې کو. اولنې خبره خو زستا دا خبره تاییدوم چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وي، او افغانستان کې بم دا وی ځکه موږ درېمه درجه هیواد یو. زه دا خبره هم در سره تاییدوم، زما د ډیر مطالعې او زده کړې نه وروسته چې د دنیا په هیر از ګوټ کې د رسنیو بشپړ خپلواکي چې ده، دا یو 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 څه دي چې زه شخصا په دې یو خبريال په توګه باور نه لرم. د دې معنی څه ده؟ د دې معنی دا ده چې هر جغرافیا ځانته ځانګړي ارزښتونه لري، او په کومه جغرافیا کې چې کوم ژورنالیست اوسېږي دا د هغه مسؤلیت دی چې دا باغ جغرافیا د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي. نو دا بشپړ به ترپی نه شو. البته دا په دې معنی نه ده چې ژورنالیست به د واکمنو طرف کوي، ژورنالیست به د جغرافیا طرف کوي او د هغې د ارزښتونو په رڼا کې به مخې ته ځي. بالکل پخوا مشکلات وو، په تیره شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو، معلوماتو ته لاسرسی سخت و، امنیتي پیښې وې، ژورنالیستان تهدید کیدل، بندیان کیدل، وژل کیدل، مګر یو چوکاټ موجود و، د رسنیو قانون موجود و، د بیان د ازادۍ لپاره په اساسي قانون کې وضاحت موجود و، د اطلاعات و فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشراتو مونیت موجود و، هلته فرعي قوانین طرز عملونه موجود و، او د هغې په رڼا کې دا ټول پروسیجر مخې ته تلله. د بېلګې په توګه که چیرته یوه رسنیزه تخطي رامنځته کیدله، د میا امنیت کارمندان نه تلل، هغه ژورنالیست ته پخیا او لاسونه نه تړل، او امنیت ته نه راوړلو، هغوی د نورو اړوند قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله، او په سلسله واره توګه پوری هغه ژورنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وي دغه نتیجه په لاس باندې ورتل، لو که چیرته قانوني تخطی وا باید قانوني چلن ورسره شوی وي. مګر دا خبره اوس بيخي برعکس ده، د ملي امنیت د ادارې او کارمنځي او څوک ریوال کې نسی ورته وي تا تخطی کړي. بحث دلته د قوانینو خلا ده، که یو سیده چې څوک کار کوي په خوابم دا تیر وطن وي، وسبم دا تیر وطن وي، مګر قوانین باید موجود وي. دوی وایي چې موږ د جمهوریت د محل د رسنیو قانون وسم تطبیقو، مګر دا یو شعار دی. هغه د رسنیو قانون ډیر واضح دی، او په هغه کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دی چې رسنوال به څه کوي، حکومت به څه کوي، او اړوند ادارې به څه کوي، او د تخطیو عالی کمیسون به څه کوي. دا ټول په دې کې واضح شوی دی، او زما هیله دا ده چې که دوی دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي. منتها د جمهوریت پر مهال باندې به ډیر کله د اشخاصو د ژورنالیستانو سره ټکر راتللو، هغه مهال په وطن کې زورواکي وه، او دا زورواکي د جنگ لامل وه، نو کله کله به زورواکانو قوانین نقض کول او ژورنالیستان به تهدیدول،
مگر کله بچې د ژورنالیستانو تل درنه شو بیا به دغه زورواکي په داسې غارونو نه نوتی و چې کوشش به کولو چې جوړجاړی رامنځته شي. مگر اوس ورته کړنې د یوې واکمنې ډلې لخوا ترسره کیږي. توپیر یې دا دی، لوی ستر توپیر یې دا دی. او زمونږ هیله دا ده چې هغه د تیرو زورواکو تجربې د یو نظام په توګه ترسره نشي، اوس ځکه دا نظام دی او نظام باید ټولو خلکو ته ځواب ووي او هر چا حقونه پکې باید د یو قانون د مخې تعریف شوي وي.
مننه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی. عبیدی صاحب ستړي بشي، مونږ یو څه بحث مخې ته بوتلو. له تاسو نه به زه وپوښتم، مونږ په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمني پیل کړې ده او په رسنیو پرله پسې محدودیتونه را پیل کړي، وخت په وخت له تاسو سره د رسنیو د ملاتړ د نورو فعالانو سره بحثونه او خبرې کړي دي، داسې ساده تعریف یې که تاسو راته وکئ یا په ساده ژبه راته ووایئ چې طالبان وایي موږ د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ ته ژمن یو. ظاهرا څو آزادې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. د تاسو فکر باندې د رسنیو او د بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري دا څومره توپیر لري؟ طالبان ازادې رسنۍ څه ته وایي، د بیان ازادي څه ته وایي، او واقعي د بیان ازادي او د رسنیو ازادوالی څه شی دی؟ و بخی د تاسو مایکروفون بندې که مایکروفون چالان کوي. او باید وسم شو
او سلامونه تاسو ته زرمر صاحب ته په بخنه چې زول نا وخت وصل شو.
هله
د طالبانو زه فکر کوم د طالبانو تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډېر واضح دی. موږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو، بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکړي. په دې معنی چې کله چې موږ دوه نظامونه چې اوس ډېر بس پر دغو دوو نظامونو د استبدادي نظامونه او د رسنیو د آزادو رسنیو چې آزادیګرا استبداد ورته وایي، نه پوهېږم څه پښتو به کوم ټکی ورته سم راشي. د دغو دوو نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل شي او خبریالان رسنۍ نشي کولی چې پر نظام نیوکه وکړي. دا تر ټولو هغه مهم ځانګړتیا ده. او په آزادیګرا نظامونو کې بیا دوه اصله ډېر مهم دي، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي، چې رسنۍ کولی شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ، نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعات ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. یوازې هغه معلومات یا هغه مس انفارمیشن یا دس انفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې خپرېږي، یعنی هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خپاره شي. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ. مثلا د کریټیکل ژورنالیزم تر چاته لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول د انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی کنه. تاسو بیل ګیټس په تیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ. دلیل یې دا دی چې واکمنه اداره ورته ژمنتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه 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 سو استفاده چې طالبان کوي دغه ټکی نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ، خبریالان او ولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنی چې هغه هغه مهم سریک هغه مهم کرخې نه دي چې حکومت مثلا د حکومت مهم کرخې وي کنه. مثلا په ټولنیزو مسایلو باندې انتقاد یعنی وکړ د واکمنې ادارې تجدید مسله نه ده. او په استبدادي نظامونو کې خبریالان او رسنۍ کولی چې په د اهمیت لپاره هغه مسله باندې انتقاد وکړي چې هغه دوهم درجه کې دي، کنه مثلا ټولنیز مسائل یا مثلا اقتصادي موضوعات. په دغه موضوعاتو باندې نیوکه امکان لري په استبدادي نظامونو کې دوی څه بینه ګټه پورته کوي، دوی نه استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنۍ آزاد کړي کې چې انتقاد وکړي. فعال کې چې په دویم ډول معلوماتو باندې هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنۍ سیاست ده، مثلا د نجونو مسله ده، د نجونو د زده کړو مسله، د دوی ترمنځ د اختلافاتو مسله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مسله ده، د دوی هغه ځینې کلمات چې دوته کارول کېږي مثلا امارت اسلامي وکارول شي یا مثلا امیرالمؤمنین وکارول شي یا خلیفه وکارول شي، دغه تشریفاتي موضوعات کنه. دغه موضوعات دوته هغه سری فرقې دي او دغه سره پر خو نه خبرالان اجازه نه لري چې په خبرالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات فقله راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل فرغه ذکر چې ایما په باور اوسنی نظام او استبدادي نظام دی، ځکه چې د استبدادي نظامونو ټولې ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کېږي. او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را پورته کوي چې بیان ازادۍ شته، زه فکر کوم دا قطعا هڅه کوي چې د ولس پر سترګو خاورې وپاشي. نو
متاسفانه عبیدی صاحب، دوی دیننه چې کوم خبریالان دي، افغان خبریالان په افغانستان کې دیننه چې کار کوي او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي، هغه کدی ادارو په توګه ته پوښتي او هغه کدی آزادو یا مثلا دی افرادو دی ژورنالیستانو په توګه تنه پوښتي چې فعال خبریالان دي، څنګه شي ویلې څنګه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله ځکه چې بیریږي بیرته له ستونزونه. خو تاسو حتمن معلومات لري دغه رسنیو سره په افغانستان کې دننه هم د خپل سازمان له لارې هم په شخصي لحاظ په تماس کې کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د طالبانو خوښ نه دي او سری کرخی دی ورته کوم د سی واضح محدودیتونه په خبرونو باندې د خبرونو په چلوونکو باندې لګولې دي او کنا دای واضح دي خبریالانو خپل سانسوري ده یا هغه عمومي ویره ده چې د سبب شوی ده چې خبریالان هغه مسایل سره چې فکر کوي په طالبانو خنه لګي کار نه لري.
سری کرخ ډیر معلوم دی، هغه لومړی کې طالبانو یو مکتوب ټولو رسنیو ته استولی و چې بیا وروسته ویل چې دا مکتوب موږ نه ده استولی او ځینې موارد یو رقم هڅه کوله چې دغه مسله ترمیم کړي. خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شوي و دغه سری کرخ ډیر معلوم دی او په شفاهي ډول طالبانو یو پالیسي دا ده چې ډیر موضوعات په شفاهي ډول وایي او په ټولو ولایتونو کې دوی ټیمونه لري، واتساپ ګروپونه لري او معمولا د استخباراتو د اداري مسؤل یا د امر بالمعروف د اداري مسؤل یا د اطلاعاتو د کلتور مشد د دغه ګروپ مدیریت کوي. دوی خبرالان جلسو ته دعوت کوي، اول ته په شفاهي ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي او اکثره موارد له بعد امر غت په شفاهي ډول ویل کیږي. یو څه کړه ډیر معلوم دي، مثلا د بودیجې پاکله هیڅ رسنۍ څه نشي ویلای او خبرم پرولای نشي. مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات شي دي پاکله خبر د خبرونو خبرول نارسو نه دی، مثلا د د دوی د خارجي سیاست پاکله د پولیس سیاست پاکله یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي یا دیاسپورا پاکله، دغه موضوعات پاکله د خبرونو خبرېدل ناممکن دی. او دا سری کرخې دي، ټول څه واضح ده چې د طالبانو لخوا سری کرخې دي او رسنۍ نشي کولای دغه موضوعات ته توجه که خبر شده جو که یا محتوا تولید که پا مجموع که طول محتوا اگه دوی تو میکانیزم لری ده محتوا ده کنترل لپاره یا منیتور لپاره یا قوی تیم جو کرده چه اگه ده امنیت و استخبارات لخوا طول رسانه پراون این منیتور دیگی او کلا چه یو خبریال و یو پراون انتقادی وی و خبریال انتقاد وکی مستقیم خبریال تا زنگ وی چه دغه فلانه برنامه که په تاسو دغه ټکی وکارول یا دغه کلمات وکارول، دغه کلمات مستند دي، دغه پراونه استاپ کوي او تاسو مخابرات تراشي مستقیم ورته زنګ وایي. دا یو ډول کنټرول دی. دویم ډول کنټرول دغه واتس اپ ګروپ میچ تاسو یادونه وکړه په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري او خبريالان هر میاشتې غواړي او وان تبري کله کله هر لاس ورځو کې غواړي یا ونه یې غواړي او ورته وایي چې څه کور کوي او څه مخ پراوي او د دې ګروپ له لارې د دوی هغه د دوی په باور شي لاس تړونه نه دي طالبانو اغه ټول نشینې چې هغه د تشریفاتي خبرونه دي مثلا ولی د فلانه کسرولې د لغه موضوعات پکله خبرې وکړي په خوا چې ملي تلویزیون خبرونه خبرول کنه هغه تشریفاتي موضوعات رسنې مجبور کوي چې هغه خبرې بیا د دې تر څنګ طالبان ځانته دریم ډول کنټرول د دوی هغه خپل نراتیو دی دوی ځانته نراتیوونه لري او د ټول نراتیوز د رسنې ولارې دوی اڅکه چې رقم د دې لارې نه عامه افکار کنټرول کیږي ځکه چې دوی ډېر مشخص نراتیوز لري مثلا د پخوانی حکومت د جمهوریت حکومت هغه منفي پوینټونه دوی اخلي او هغه پکله مثلا یو رقم نراتیو جوړوي چې په خوا فساد او مثلا ټول چارواکي مفسدين او یا مثلا کوم کسانو چې په حکومت کې واک بغلو دغه کار کوي او دغه کار کوي او دغه یو رقم اته کې چې د ولس کرکه او پاره وی کنه د پخوانی چارواکو په وړاندې دغه د دوی هغه عمده میکانیزمونه دي چې درسته یو د کنټرول لپاره پاروي تیر او نه یوونه وړاندې ما زما یو بل امکان ډاکټر صاحب بهار منګ یو ریسرچ کړه یو نوې څېړنه ده چې پایلې منګ دواونه وړاندې هغه ابتدایي پایلې منګ نشه کړې او اوس هغه پیپر باندې کار روان دي چې په خیر په نړیوال ژورنال کې نشه شي مونږ نه ډیر جالب دي مثلا په اگزایل کې کوم داسنه چې خبر اعلان شي په تبعید کې فعالیت کوي یا د افغانستان له بهر فعالیت کوي یو یا فساد خبر اعلان او دغه سروې کې ویلي چې دوی ځانسان پوری کوي دلیل دا دی چې دوی امطران د دوی فامیل د دوی مثلا ملګری په افغانستان کې دي د لپاره چې دا غوښ ژوند پندې وي دوی د بهر هم ځان سوري کوي دا په دې معنی ده چې فشارونه او محدودیتونه تر دې هر زیات دي او تر دې هر دوی خبرلان غوښی چې ان تر دې چې کوم خبرلان چې بهر تم راغلي دي هغه ویره زر کېپتا او په دې موارد کې ځان سوري کوي
دا تاسو چې کوم ټکی ته اشاره وکړه دا واقعاً چې زورون کې په عین حال کې جالب یو ټکی دی مونږ هتاه د خبرونو په برخه کې دی ملبنو په پیدا کولو کې کله ناکله چې له هیواد نه بهر ملمانه راو بولو د افغانستان نن په سختي یو څوک زریږي زکوي چې هغه څه چې په کار دی هغه نشي ویلې له بهر نم ګورو چې ځینې کسان په همدغه خاطر تاسو ویل چې دا تاسو کوم دلیل یاد کړ حتی ځینې کارپوهان یا داسې خلک چې هغه د معلوماتو یو په خانه برخه ورسره دا یا وس معلومات لري او کولای شي خلکو سره شیر کی لدین ډډه کوي چې خپل معلومات شریک کړي له نورو سره زکه چې ویریږي په کور دننه دی خپل اړیکو خپل راتلونکو په اړه باندې چې ستونزې ورته جوړې نشي د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د رسنۍ دا ډول محدودیتونو سره مخې له بهر نه چې کومې خبرونه کیږي د نړیوال رسنۍ د اغوی لخپل ستونزو نم تاسو خبرې یا وامدارنګ د معلوماتو د رسولو په برخه کې لکه مخندونو سره چې د طالبانو حکومت مخ کړی دي مثلا د ازادي رادیو اف ام نو په څو ولایتونو کې وسغه نشته د خلک مونږ په لندو چپو اوري یا مثلا انټرنیټ باندې محدودیتونه دي صافي په یو نیم ځای کې کله بند شي کله پرانیزي واقعاً په داسې حال کې چې وس انټرنیټ دی سوشل میډیا دا او نور لارې هم شته د معلوماتو ترلاسه کولو خو دغه محدودیتونه چې په بهرنیو دغه دودیزو رسنیو باندې او په کورنیو باندې طالبانو لګولې دي فکر کوي چې دوی به دغه هدف ته ورسیږي په دا وسنې دي خواله رسنیو او د انټرنیټ په زمانه کې چې د معلوماتو خلا واقعا رامنځته کړلی شي او دغه کوم روایت چې دوی وړاندې کول غواړي په دې باندې خلک قانع کړي کنه خلک به بالاخره له نورو لارو معلومات ترلاسه کړي یعنی واقعا په دې هدف کې بریالي کېدلی شي
طالبان فیږي چې په یوویشتمه پیړۍ کې دا نقشونه یې دی او نن کچېرې دوی انټرنیټ باندې محدودیت وضع کړي نورې لارې شته چې مثلا هغه انټرنیټ هم کارکوونکي کوم کسان چې انټرنیټ کاروي هغه ګنو لار نه کولی شي انټرنیټ وکاروي که نه یا سوشل میډیا وکاروي په دې دوی څه پوهېږي او دویم دا چې دوی خپل تبلیغات د سوشل میډیا له لارې کوي دغه د دوی اکثر روایتونه د سوشل میډیا له لارې خپرېږي او دوی د سوشل میډیا په قوت پوهېږي نو ځکه چې دوی دغه خپلو روایتونو او د عامه افکارو د کنټرول لپاره هم دا کار نه کوي او ټول فشار دا دی چې کور دننه عمومي افکار کنټرول شي او د عمومي افکارو د کنټرول لپاره کور دننه خو ټول رسنۍ محدود کړي او بهر کې چې کومې رسنۍ فعالیت لري تاسو یادونه وکړه مثلا له بده مرغه د تاسو د رسنۍ د مثلا د بی او ای یا د دوچ ویلې خپرونې محدود کړي مثلا نور رسنۍ چې اگزایل کې فعالیت کوي لکه اشت صوبو یا مثلا اطلاعات روز یا مثلا آمود دغه رسنۍ پر فعالیتونه محدودیت وضع کړی دی او بل چې له بده مرغه اقدام کولای شي ډېر بعد اغیزه وکی ده رسانه و پر سیستم بانده ده پا تبید که یا پا مجموع که کم رسانه چه ایس تبیدی کلمه ورطانه کاره و رسانه چه بحر که فعالیت لیده لکه تاس رسانه او ورطانور رسانه دو بانده در مالی اقتصادی محبیتون وضع شید او داغ وضعیت در اندخنه ورده دکه چه یو دیکتاتورشیپ که یا پاگه وادونه که چه استبدادی نظام ده او دیکتاتوری ده لکه طالبان و واکمنی یا وزنه لاره چی کوله شی ده خلف و ولس یا ده ولس آواز نادوالو تاوره شوی امداد بحرانی رسانه بی او ده بانده باید دیر سرمایه داری بوچی او منگا باید سپدخسین داول اوی بحرانی رسانه وله رو که اگه ده افغانانو پلاس مدیریت چی او افغانانو ده رسانه مدیریت پلاس که وله دی مثلا په تیرو څو میاشتو کې موږ څو ځلې دغه مسلې ته اډوکسي وکړه او د پای مو وکړه چې د خدای په لیدو یو خوانه افغانستان دننه هغه وضعیت دی له بلې خوا اقتصادي محدودیتونه په بهرني رسنیو لګول کیږي له بل اړخه نړیوال رسنۍ افغانستان موضوعات په لیوالتیا نه لري دا خو په دې معنی ده چې دغه د افغانستان ولس بخي نور نړیوال ته اهمیت نه لري یو څه نړیوال بنسټونه چې په دغه برخه کار کوي من سره همغږي دي او 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 ان تر دې چې اډوکسي کړي دتپایي کړي چې دغه رسنۍ ته باید پاملرنه وشي یا د دوی بودیجه باید بیرته هغه بودیجه باید تنظیم شي دغه د بودیجه کټ یا د بودیجه کمول د دوی باندې بد اغیزه کړي خو له بده مرغه اغه لوی سیاستونه تصمیم چې تاسو پیګه فدای مسائل او تر دې مهاله د ست کوم شین چراغ یا شین چراغ د دوله خوانه د خپل شوای سو په اروپا کې اغه کوم ډاټه رسنه چې په دغه کوم غټ نړیوال سازمانه چې په دغه برخه کې کار کوي هڅه کوي چې په دوله لغه خلا دک شي خو د امریکای کومکونه او د اروپا کومکونه سره ډیر توپیر لري اغه کوم چې امریکای کولو اغه سازمانتیا اروپایی و دونو سینه لیدل کیجی او دار داخپلا یو 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 لوی ضربه در افغانستان در سانه یو سیستم تا
متاسفانه دی
داغ آخری تکای ممداره کلی مداده چه داغ رسانه تو بحر که کار کهوی او دا یو وزنه لاره دا چه در افغانستان دولست آواز نده والو ترسوی داغو تا زنگره تا وجو بوشی او داغ لاره یا داغ آواز ادقل آمودنش
مننه متاسفانه چې د امریکا د دغنوي حکومت دی ولسمشر ترامپ د حکومت زینې پالیسیو چې بهرنۍ امرستې قطع کړلې مونږه څه رپورټونه چې د افغانستان نه درلودل مثلا یوازې د یو ایس ایډ د مرستو قطع کولو ډېرې پراخې اغېزې ولرلې. ځینو رسنیو د لوکل په اصطلاح سیمه ییزو او محلي رسنیو پروژې لرلې پراجیکټونه یې لرل چې له لاسه یې ورکړل او خبریالانو ستونزې سر ورسره زیاتې شوې. ښاغلی زیارمل تاسو فکر باندې بحث هم وکړه که تاسو د عبیدي صاحب په خبرو کومه تبصره لرئ هغه به هم درنه واورو. د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده، د تاسو په څیر افغان خبریالان چې اوس بهر ته راغلي دي، دلته خو د کار روزګار او د ژوند چلولو په نورو لارو پسې هم خلک ګرځي، شاید خبریالي د افغانستان لپاره د روزۍ ګټلو ښه وسیله دلته نه وي، خو بیا هم رسنۍ او د رسنیو سازمانونو کار ته تاسو له هېواد نه بهر څه ډول ګورئ؟ او په تبعید کې رسنوال او رسنۍ څه کولای شي د افغانستان دننه خلکو لپاره؟
او ډیره مننه استاد، ډیر خوټکو ته اشاره وکړه، زموږ ورته خراغلاس وایم استاد ستړی مشي. استاد خبره ډیره مهمه ده، په د افغانستان په اوسني وضعیت کې بهر کومې نړیوالې رسنۍ چې دي یا هغه رسنۍ چې خوا وي او اوس د کډوال مهاجر یا جلا وطنه افغانان بیرته هڅه کوي چې دا سره ترمیم کړي او د هیواد نه بهر افغانستان لپاره نشرات وکړي. دا ډیره مهمه ده، د دې باوجود چې د معلوماتو کې به نیمګړتیا وي او هغه مر خلکو ته به نه رسیږي لکه څنګه چې په کور دننه رسیدل. منتها د نشتون نشتون ډیر مفید دی، او دا به دغه ډګر که ډیر ګرم نه وي نو یو څه خو به دا چرګۍ ګرم وساتي. بل خبره دا ده چې د نړیوالو ملاتړ او د نړیوالو بنسټونو همکاري څه ډول ده؟ استاد ورته مخکې اشاره وکړه، رښتیا هم چې دا ډیره زیاته سړه شوې ده. هغه بنسټونه چې نړیوالو او هغوی د افغان ژورنالیزم یا د بیان د ازادۍ نه ملاتړ کولو په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ دا ډیر زیات کمرنګه شوې، که اروپا ده او که امریکا ده او که نوره نړۍ ده، دوی د افغانستان د بیان د ازادۍ په اړه اوس دغلته د ژورنالیزم په اړه ډیره دلچسپي نه لري. او ښایي لتیم زمونږ خپل تیروتنی وي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو د بیان د ازادۍ لپاره ډیره زیاته سرمایه ګذاري وکړله، مګر له بده مرغه هغه چا چې رسنۍ لرلې هغوی رسنیز مسؤلیت سم ادا نه کړلی شو. هغوی د بیان د ازادۍ د بقا لپاره دغه شتمنۍ راواخیستلې، په نورو لارو باندې مصرف کړلې او نور کارونه یې پې وکړل. یعنی د دغې ادرسونو نه چې کوم څه ترلاسه کېدل باید بیرته رسنیو باندې دا سرمایه گزاریانه شوی وی چې دا رسنۍ غختل شوی وی او ګټه به د بیان د ازادۍ د پاره او ګټه به بیرته د ولسونو د پاره و، مګر دوی دا یوازې سوداګریزو یا د ګټوټو د پاره وکارول او نتیجې خنه و. دویم د بنسټونو موضوع، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونه بنسټونه و، مګر دغه بنسټونه ډیره هغه پانډیوالۍ مخې ته لاړل، په دوستۍ مخې ته لاړل، او دغه بنسټونو نه د شخصي شرکتونو یا انجوګانو په توګه استفاده وشوله او دی یو ډول بې باوري رامنځته کړله. له بده مرغه موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د هیواد نه بهر هم ځینې بنسټونه چې پخوا وو په بیلابیلو نومونو سره سر راپورته کوي، ځینې نوي جوړ شول. مګر دی باندې نیوکې دا دي، زه بیا هم وایم چې د نشنه د دوی غاک د دوی شتون د دوی ناستې د دوی حرکتونه دا د ملاتړ وړ دي او موږ ته ملاتړ کوو، مګر په هغه څوک چې په لومړۍ کرخه کې دي او په هغوی باندې څه تیریږي د دې خلکو ډیره ګټه نه ورسیږي. او دغه ګټې نه ورسیدل واټن رامنځته کړی. په څه معنا؟ هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي هغوی په دې بنسټونو یا زموږ په چغو باندې باور نه لري، ځکه هغوی وایي چې تاسو نه په سیاسي لحاظ موږ ته کوم خیر را رسولی شي او نه په اقتصادي لحاظ، نه موږ ته کومه کارمندنه وکړه، نه په ساخته کې زمنګا د پاره کوم 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 کلاس نیو وکاو نم کوم بل څه وکړل. او د دې یو دلیل دا دی چې بنسټونه دغه سي مالی امکانات نه لري چې هر چا ته رسیدګي وکړي، مګر هغه څه کلري هغه په دفترونو او په دیوالۍ او په شخصي مسایلو باندې مصرفيږي، هغه ته ډیره ګټه نه ورزي. نو دا ما چې څول د دې نه چوڑ خبره دا دی چې دغه ټولو نړیوالو ته یو ډول بی باوري رامنځته کړي. مثال زه د یو افغان ژورنالیست په توګه یو بنسټ ته یو څه وایم، یو نړیوال بنسټ ته، مګر یو بل ورته بل سوای، یو بل ورته بل سوای، د منګ ترمنځ نه هم غږی، د منګ ترمنځ د معلوماتو خلا، د منګ ترمنځ بی اتفاقی، غیر مسلکی توب، په افغانستان کې د قوی غختلو رسنیو نشټواله، دا د دې بای شوی چې د نړیوالو تمرکز کم شي.
او د تمرکز د کمیدا په صورت کې واکمنه ډله غختل کیږي او غوی به ورس تربلی په افغانستان کې د ژورنالیزم د لا لاندې کولو د پاره نور ډیر اقدامات وکړي. مخکې استاد اشاره وکړه هغه د تاسو د سرو کرخو یادونه وکړه. ګوري دا لکه څنګه چې استاد وویل دا ډیره واضح ده په څه معنا د رئیس تر کچه یو ژورنالیست کولای شي چې یوازې په ټولنیزو مسایلو باندې یعنی په ډیرو سطحي مسایلو باندې مرکه واخلي. هغه هم کچیر د پر یو ولایت کې دوه دیرش رئیسان وي نو کولای شي چې پنځه دې ته حاضر شي چې یاره په بیلابیل وخت کې د یو سړک په اړه مرکه وکړي د ښاروالۍ په اړه یوه خبره وکړي. مګر د دې کچې نه لوړو ته ژورنالستان اجازه نه لري چې خبرې ورسره وکړي. یا لږ تر لږه مثال ما د یو ژورنالیست نه پوښتنه کوله هغه راته ویل په څلورو کلونو کې زه نه یم توانېدلی چې ولایت ته لاړ شم او والي سره د یوې موضوع په اړه خبرې وکړم. آن عکس اخیستل ناروا دي. نو دا یو سره کرخه ده یعنی دا یو حد معلوم دی هلته چې ته تر کومې کچې پورې کولی شي چې مخې ته لاړ شي. دویم دا چې کله چې یو څه نشرئ په ډېرو مواردو کې هغه باید چک شي هغه باید هغه بولټن باید شریک شي د خبرونو په اړه باید هر ورځ سیاسي د خبرونو مسؤل مشوره وکړي باید کسان ورته غوی راولېږي. دا ټول هغه کرخې دي هغه محدودیتونه دي چې لوړاندې واضح شوي دي او همدغې چوکاټ کې زه فکر کوم زما د معلوماتو په بنسټ یوازې د ګوتو په شمار زری رسنۍ هغوی له دې عمله لګیا دي فعالیت کوي چې هغوی چې کوم پیسې هلته بندې دي فکر کوي چې دا به تر یو وخته ژوندي وساتل شي. یا دغه رسنوال چې نور کوم بزنسونه لري نو د هغو بزنسونو د ساتلو دپاره دا یو بکاپ کیدلی شي چې هغه بزنسونه په دې باندې یو ډول لکه هغه سرتیری چې دی ودرولی او خپل یو ځای په ساتي دغه سی یو څه کیدلی شي. خو د دې ټولو باوجود هغه څوک چې افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي خبر جوړي عکس اخلي ویداری ته ورزي مایک په لاس کې دی سکرین ته ناست
لکه چې له زیارمل صاحب سره د موږ اړیکه پرې شو. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري دی آزادۍ په څپو کې پروګرام دی او موږ په کې دی طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو. د رسنیو وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې څنګه شوی دی او څومره محدودیتونه پکې راغلي دي فکر کوم زیارمل صاحب خبرې په داسې حقیقت شوې چې خبرې پوره وي. عبیدی صاحب تاسو ته به راشو د تاسو فکر باندې په دې کې خو هېڅ شک نشته دی. ښه زیارمل صاحب تاسو هم خپلې خبرې پوره کوي بیا به عبیدی صاحب ته ورشو.
مننه. زما وروستۍ خبره دا وه چې د دغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه څوک چې په افغانستان کې خبر پسې ځي تصویر اخلي سکرین ته کینی او یا لږ تر لږه په دې برخه کې هر ډول فعالیت کوي کاغه په ټولنیزو رسنیو کې دی که په یو ټلویزیون کې دی که په یو راډیو کې دی دا خلک د ملاتړ وړ دي د ستاینې وړ دي او واقعا دوی کار سخت دی او په سخت حالت کې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي. نو موږ د دوی ستاینه کوو او د دې مو خبرې دا معنی نه لري چې موږ خدای مکه د دوی کړنې نه پکوو. هدف دلته دا دی چې موږ غواړو د دوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي او واکمن چې څه دي د دوی نه دي موږ هیله دا ده چې د خپلو ګټو لپاره او د وطن د ګټو لپاره ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. د معلوماتو د خلا په حالت کې ډیر کله ناسم معلومات خپریږي او دا د واکمنې ډلې یا د واکمنو په تاوان دي په ګټه نه دي.
مننه عبیدی صاحب. ما پسې وخره کم شو ما سره یو دوه پوښتنې پاتې دي کله چې لن جوابونه راکړي. لومړی خو تاسو څه تبصره لري په ځانګړې توګه له هیواد نه بهر په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغان خبریالانو د ملاتړ کوم سازمانونه چې دي په تیرو څلورو کلونو کې زه د یو خبریال په توګه که دا سازمانونه نه وي ښایي د افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت نه ډېر کم خلک خبر شوي وي. وخت په وخت دوی تحقیق کوي څېړنه کوي د خبریالانو د وضعیت په اړه که نور څه نه وي له هیواد نه بهر معلومات راټولوي او ډېر کله د دوی معلومات د دې سبب شوي دي چې په واکمنو فشار راشي او که نور څه نه کیږي لکه لږ تر لږه ځینې خبریالان باندې هغه سمدستي یا سملاسي فشارونه کم شوي دي. څنګه مؤثر کیدلی شي دغه فعالیتونه له هیواد نه بهر د ژورنالیستانو د افغان ژورنالیستانو د دوی خپلې کمی ټولنې چې دي هغوی چې په فردي توګه کار کوي چې دننه په هیواد کې له خبریالانو او رسنیو سره تړاو زیات شي په دې اړه کلن راته ووایي بیا یوه بله پوښتنه ورپسې لرم.
زه اول فکر کوم چې زه فنه شم کولی د ټولو ټولنو په اساس څه پاتې وکړم کومه ټولنه کې چې موږ جوړه کړې او همکاري لرو زبل څو ټکو ته اشاره وکړم چې جرنل صاحب ورته مخکې اشاره وکړه. اول دا چې څنګه دغه اعتماد زیاتېدای شي، زه فکر کوم چې کله چې تاسو پروفیشنالیزم یا مسلکیتوب ته ژمن پاتې شئ، زه فکر کوم دغه اعتماد هم رامنځته کېږي. زمونږ ټولنه ډېره نوې ده، درې کاله تر اوسه پوره شوي نه دي. کومې ټولنه چې په افغانستان کې بوخت وو اوس بهر کې کار کوي، دوی ډېره تجربه لري. موږ هیله لرو چې هغوی د هغوی اغېز زمونږ نه زیاته وي. او په تېرو درېو کلونو کې چې موږ څه کړي هغه ته زه وروسته لنډه اشاره کوم. په هغې نه مخکې یو ټکي ته اشاره کوم چې د نړیوالو توجه چې افغانستان ته کمه شوې ده، دا سیاسي اړخ لري. حکومتونه لیوالتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي. مثلا حکومتونه د ترامپ لخوا فتح شوي دي، حکومتونه مثلا د نت لخوا نه دي فتح شوي، یا مثلا د انټرنیټ لخوا چې د امریکې نه پیسې اخیستلې، دوی لخوا نه دي کم شوي. اوس هم د دوی توجه افغانستان ته لکه پخوا ده. سیاسي اړخ لري، مثلا آلمان کې تصمیم سیاسي نیول شوی چې پروسه ودرول شه د خبرلانو د انتقال. په فرانسا کې له بده مرغه څه خبرونه نه اورو، په دې معنی چې ډېر احتمال لري چې دغه پروسه چې یوازې فرانسا خبرلانو سره مرسته کوي، دا رسف لارې خبرانانو فیسونه بررسي کېږي، دغه پروسه یو رقم د سیاسي فعار لاندې راغلی. متاسفانه په مجموع کې دغه سیاسي اړخ ډېر قوي دی، ډېر قوي دی. روزو دغه سازمانونو اړتیا، سازمانونو خو مسؤلیت ادوکاسي ده، کاغار صفر دی که نت دی که مثلا انټرنیوز دی، دا غټ سازمانونه چې دغه ډګر کې کار کوي، دوی یوازې کولی شي ادوکاسي وکړي. لکه څنګه چې موږ د یو کوچني سازمان په پایس مثلا د افغانستان لپاره ادوکاسي کوو، دوی مسؤلیت ممدا دی. زه فکر کوم که هر څوک خپل مسؤلیت سمه ده کې اغېزه کولی شي. مثلا موږ چې دغه کار شروع کړ، دا اول نه مو ژمنه وکړه چې دغه کار موږ والنتیر شروع کوو، او یو غټ ټیم راغی، دغه سازمان جوړ کړ. تر اوسه دغه کار همغه ټیم چې د والنتیر یا د رضاکارانه ژمنه کړې وه، تر ننه پورې هغه خپلې ژمنې ته من پاتې شوي، او دغه کار یې کړی او دغه کار کوي. د دې تر څنګ په ځینو مواردو کې، مثلا اوس ارقام ډېر دقیق نه شم ویلی، ځکه چې زه پوهېږم کور دننه فشارونه زیات دي او واکمن فشارونه واردوي. پخوا دغه ټولنو باندې نیوکې زیاتې وې، او دغه د بې اعتمادي فضا رامنځته شوې. موږ ډېر هڅه کوو چې دغه بې اعتمادي فضا له منځه لاړ شي، خو دا ډېر دلایل لري چې اوس وخت د برنامې وخت هم د زنه شم کولای په دغه دلایلو باندې وغږیږم. خو دغه بې اعتمادي د دې لامل سوی چې هر سم کارم چې کېږي هغه څوک نه ګوري. همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم، موږ کور دننه 200 خبرالانو سره تخنیکي او بلې مرسته کوو. 200 خبرالانو سره تخنیکي په دې معنی چې شاوخوا 40 خبرالان ما ټاکلي، او ټول کور دننه کار کوي، فعالیت کوي. موږ یوازې ملاتړ کوو، او دوی محتوا په تولید کې ورسره همکاري کوو. او 200 خبرالان ته موږ د کیپسټی بلډینګ په برخه کې، یا د دوی د مسلکي وړتیا په برخه کې ترننګونه ورکوو. دا دوه مثالونه دي. د دې تر څنګ دغه ټول پیښې چې افغانستان کې کېږي، پخوا دغه سیستم مثلا افغانستان کې نه و، نه پیغام کوم زه خبر نه وم، دغه ټول مستند کېږي. موږ ډیټابیس لرو، د ډیټابیس لارې ټول نړیوال سازمانونو سره شریکېږي. منګ بیا دغه مستنداتو په اساس، ځکه چې هغه ډېر د یو طویل پروسه وخت نیسي، منګ یوازې اعلامیه چې هغه مهم ټکي دي هغه بیا رسنیو سره شریکوو، چې تاسو هر وخت موږ اعلامیې ترلاسه کوئ. خو دغه پېښې ټول مستند کېږي او ټول نړیوال سازمانونو سره شریکېږي. تاسو نړیوال سازمان سره جلسه ونیسئ، او د افغانستان د وضعیت پرتله ورسره وکړئ. په ټولو مسایلو باندې دوی پیږي او خبر دي. دلیل دا ده چې ټول مواد ورته اپډیټ ځي. او تر څنګ موږ په تېرو درېو کلونو کې لاس ریسرچ کړی، یعنی د افغانستان د رسنی سیستم یو لوی مشکل په خوا دا و چې علمي څېړنې نه وې شوې او علمي څېړنو سوال دا ده چې د علمي څېړنو د موندنو په اساس به پالیسیانې جوړېږي، د طرزالعملونه جوړېږي، قوانین جوړېږي، او دا ډېر نسته کوي کوم کسان چې پالیسي میکران دي چې د هغې په اساس به راځي پالیسیانې جوړېږي. که نه په تېرو درېو کلونو کې موږ لاس ریسرچ کړي په بېلابېلو برخو کې، یو مثال به مخکې تاسو ته وویل، او د دغو موندنو په اساس بیا موږ نړیوالو سازمانونو ته وایو چې مثلا اوس نوی ریسرچ د دې تر څنګ چې هغه د سانسورشیپ مسله ما تاسو وویل خود سانسوري د ریسرچ دوه نورې مهمې موندنې دا دي چې خبریالان چې بهر کې دي اکثرا خبریالان منتل هیلت ته ضرورت لري یا سایبر سیکیورټی ته، که څه هم دوی له بهره کار کوي، د اگزایله کار کوي، خو بیا هم دوی هغه لازمه وړتیا چې څنګه سوشل میډیا وکاروي ترڅو دوی ځان مسئول وي او د دوی د کورنۍ غړي مسئول وي په افغانستان کې، دغه برخه کې خلا شته او دا خلا باید ډکه شي، ځکه چې اوس 55 رسنۍ موږ په اگزای کړل او شاوخوا د 500 نه تر 800 خبریالان په دغه رسنیو کې کار کوي. د دوی د ظرفیت لوړول یو اړتیا ده، دوی باید په سایبر سیکیورټی باندې پوه شي څنګه دا وکاروي چې د دوی انکاران افغانستان کې مسوم پاتې شي. دا د ریسرچ موندنې دي. اوس تاسو دغه موندنې چې نړیوالو سازمانونو سره شریکوم، هغوی که ورته بودیجه ولري دغو موندنو په اساس بیا پالیسیانې جوړېږي، دغو موندنو په اساس بیا دوی حکومتونو ته وړاندیز کوي چې بودیجه ورته راوړي او دغه بودیجه بیا دا خبرالانو د کپسیبلنټ برخه کې وکارول شي. دا یو ځکه څو نمونې وي چې ما یاد کړې، دا په دې معنی ده چې که چیرې کار وشي او سم کار وشي حداقل د دغو ستونزو یوه برخه ډکولی شي، که ډېر اغېزه ونه کړي
مننه عبید صاحب د خپرونې وخت را پسې را خلاص شو. زه فکر کوم چې بهر کې د افغان رسنیو فعالیتونه د دې څرنګوالی مؤثریت او ارزښت چې څومره مهم دي په دې باندې کېدلی شي چې په یوه جلا خپرونه کې هم بحث وکړو، ځکه چې دا تاسو چې کوم ریسرچ یادونه وکړله یا همدارنګه د ځینو نورو مسایلو یادونه چې په دې بحث کې وشوه دا یو جلا بحث هم کېدلی شي. زه خپلې خبرې راټولوم، فقط دوه مسایل چې پاتې شول چې کېدلی شي چې په راتلونکي کې پې بحث وکړو. دوه هغه مسایل دي چې یو هم د واکمنو لخوا نه چې یوازې په افغانستان کې نه دي بلکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دي، حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم دا رامنځته شوې ده، هغه د رسنیو او رسنوالو پر خلاف باندې د یو روایت رامنځته کول دي. مثلا ټول رسنۍ یا رسنوال په دې تورنول چې رسنۍ دروغ وایي، رسنۍ افغانستان یا د دغه هیواد تباهي غواړي، او عام خلک چې یو ډول خسته او ستړي کله ناکله دا غږ ورسره بدرګې کوي، ډیر کم خلک په هغه واقعیت باندې بیا پوهیږي. یو بل ستونزم چې دا هغه د ځینو رسنیو لخوا نه واقعا ډیر کمزور جرنالیزم وړاندې کول دي، یا په ځینو مواردو کې مغرضانه جرنالیزم یا رپورټینګ دی چې څنګه کېدلی شي معیاري رسنۍ او دغه رسنۍ له یو بل نه توپیر ولري، او څنګه کولی شي چې خلک هم دا توپیر وویني. په دې باندې به بیا کله بحث کوو. زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنونه د عبیدی صاحب له تاسو نه چې په تیرو دریو کلونو کې واقعا دغه د ټولنې لارې په افغانستان کې د افغان خبریالانو غږ نړۍ سره شریک کړی دی، او له زیارمل نه د رحمت الله زیارمل نه چې د اریانا نیوز پخوانی خبریال دی او لا هم په رسنیو کې د یو فعال په توګه کار کوي مننه کوم. تر بیا ښې چارې، خدای مو Thank you.
کپاتی کلے کو اس پر زمیر گل زمزیر سرگی پنم اس پر زمیر گل زمزیر سرگی پنم اکلا کرم درمی کغم اکلا کرم درمی کغم تسوبا کبھی جو ستم دل دارا ترسوبا کبھی جو ستم دل دارا ترسوبا کبھی جو ستم راشک اس حالی پجرا میں سر سینے ہاں اللہ کا دل سنگینی دم سو قلم قلم ہاں اللہ کا دل سنگینی دم سو قلم قلم ترسو بکری جو ستم دل دارت ترسو بکری جو ستم اس زمیر گھر زمیر سرگی پنم اس زمیر گھر زمیر سرگی پنم اکڑ کرم گرو میں کرم اکڑ کرم گرو میں کرم ترسو بکری جو ستم آؤ دل دارت ترسو پسپ زمیر گر زمزیر سرگی پنم پسپ زمیر گر زمزیر سرگی پنم اکڑ کرم دور میں کدم اکڑ کرم دور میں کدم ترسو بکری جو ستم دل دارت ترسو بکری جو ستم گلستانا سوچ شیداری باغ دزرگی تالا والا ہم دل بر مشغلا دل کی مصرے قلم قلم ہم دل بر مشغلا دل کی مصرے قلم قلم ترسو کبھی جو ستم دل دارا ترسو کبھی جو ستم اس زمیر گر زمیر سرگی پنم اس زمیر گر زمیر سرگی پنم اکڑ کرم دور میں کرم اکڑ کرم دور میں کرم ترسو کبھی جو ستم آؤ دل دارا کر چاچ کرے پی خاص جان دئیس قربانی گی باہر دم پنام دئیس نادانا نادانا پکی مت کل پوئی گی اشاروں سر نشت دام دیش نہ
حسیت عاشقان و اثر تا رات وای اے مولا کلام دیش تو امنگ دنیا ورتا ابسی چاچی او پڑو یو زل تو ام دیش